بسیار زیاد تشکر.
از شما هم تشکر، خیلی ممنون، سلامت باشید.
سپاس از همراهی شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا در نیم ساعت در مجمع خبری با اسمت سارون باشید.
دیر مننه تو به هم دیر لری نزی پا اتیم بجه میکروفون ستاسو خبروانه لرو پا دیخ پروانه که با بیا هم جاوید نیمی لما سروی قدر من آوردون که وز ات بجه دی سات پا خبروانه که آورو چی در افغانستان ولس مشر لپاکستانی مشانو چخه خوشتی چی پا افغانستان که در جگری در درول لپار خبل جمنی عملی کری در دیو زنی نورو موضوعاتو راپورون و مرکی لرو خول برای در دی سات خبرون قسیم سولمل در آوروی.
په سر کې د څو مهم خبرونو سر ټکی، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ښځو حقونه به د سولې قرباني نسی. د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیکا کې شپاړس ټنه چاودیدونکي مواد نیولې چې کابل ته انتقالیدل، او د سوریې په شمال په شمالي ولایت حلب کې د رژیم په هوایي بمبارۍ کې د یو اویا ملکیانو د وژل کېدو خبرونه خپره شوي. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نسی. محمد اشرف غنی دغه خبره د شنبې په ورځ په ارګ کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د جمهور ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی به یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي. په اعلامیې کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دی، او ویلي دی چې د اساسي قانون او اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. د افغان ښځو شبکې په دې کتنه کې ویلي چې د فرخوندې د قتل د تورنو کسانو په محاکمې خوشاله نه دي، او دغه بهیر دې په شفاف ډول ترسره سي. د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځیو 1 میلیونه ټوکه کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. د لومړی ځل دی چې د افغانستان اته داخلي مطبعې په دومره شمیر کتابونه چاپوي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل له ازادې راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغو کتابونو د چاپ ادارې چارې بشپړې سوي دي.
د دې کتابونو د چاپ ادارې پروسیجرونه د ملک د پوهنې وزارت کې پای ته رسیدلي. لږ تر لږه اته کورنۍ مطبعې به په دې برخه کې لمونږ سره مرسته کوي، او دا به لومړی ځل وي چې په دې پیمانه د افغانستان د معارف کتابونه د دومره ډېرو افغاني کمپنیو لخوا چاپېږي.
ښاغلی حکمل وویل چې درې مرستندوی ادارې ورسره د کتاب د چاپولو له دې پروژې سره مالي مرسته کوي، خو دونه ویل چې پر دې پروژې تو دقیقا څومره لګښت راځي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 ویشتنه نور ټپیان دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په دې جګړه کې دوه موټر او یوه اندازه مهمات هم د ملي امنیت د ځواکونو لاسته ورغلي دي. د یو بل خبر له مخې د ملي امنیت ځواکونه وایي چې د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې شپاړس ټنه چاودیدونکي مواد چې په یوه هینو موټر کې ځای پر ځای سوي وو او کابل ته انتقالیدل ونیول سول. د ملي امنیت ریاست اعلامیه وایي چې دغه مواد د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې په دې موټر کې ځای پر ځای سوي وو. د امریکا د بارونی چار وزیر جان کیری او د غیرانی سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې وکتل. د دوی د خبرو هدف د جون تر پایه د تهران پر اټومي لانجې یوې دایمي موافقې ته د امکان برابرول و. د امریکا د بارونی چار وزارت یو عالی رتبه چارواکي پرون ویل چې کیری او ظریف پر ټولو مسایلو بشپړې هور اړخیزه خبرې وکړې. د ایران د مرکچانو ډلې مرستیال مشر عباس راقچی له قوله ویل سوي چې لا هم ځینې اختلافات پر ځای پاتې دي. د اپریل میاشتې په دویمه د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ تر شپږ ساعته خبرو وروسته پر یوه لومړنۍ موافقې سلا وسوه. په دغو قدرتونو کې امریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا او جرمني شامل دي. د دې موافقې له مخې ایران اړ دی چې خپل اټومي فعالیت محدود کړي، په بدل کې به ترې لګېدلې بندیزونه لرې سي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې نن یوې سلسلې چې شدت یې د رشتر په حساب 15.4 درجه و د تاجکستان ختیځ ولرزوه. د دې سلسلې مرکز د تاجکستان د ناګورنو بدخشان له مرکز کروغ څخه 1.6 کیلومتره لري، په همځکه کې نږدې 1.2 کیلومتره ژور اټکل سوی دی. تر اوسه پورې د دې سلسلې له کبله چې د افغانستان بدخشان ولایت نږدې سوی، د سر و مال د تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل سوی. د سوریه یو څارونکو ډلوي هغه بیلری بمونه چې د سوریه د رژیم څرخیل وټکو غورځولې په شمالي ولایت حلب کې څبند یو یا ملکان وشل یو پلسکونه نورې ټپین کړی دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې پرونه ویل چې لشتر لشتر نه 50 کسان د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې شارګوټي الباب په یو مارکیټ کې وژل سوی دي. دولس نور کسان بیا د حلب شار په بل سیمه کې چې د یاخیانو تر ولکې لاندې د وژل سوی دي. بیلری بمونه د غړو لډبو د ګازو لډبو یا د اوبو لټانکۍ څخه جوړ سوی وسله ده چې په چاودیدونکو موادو ډکیږي او له څرخیل وټکو غورځول کیږي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې لرغونې شار پالمیرا ته نږدې یو زندان په بمونو الوزولی دی. دغه شار د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې دې ډلې ته په لاس ورغی. او اروپای چرواکو پر مسکو د یو تور لسته برابرولو لکبل انتقاد کړي چې لمخې د اروپای ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسی کولای. په دغه لس کې د نه هتیا کسانو نمونه راغلي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشري ویان پر نوویل دغه اقدامات کاملا خپل سری دي چې توجه کیدی نسی. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د پارلمان مشر ویل دغه تور لست دوړخیزه باور نور هم راکموي. برلین ویلې چې په دې اړه له مسکو نه وضاحت غواړي او زیاتوي هغه کسان چې په دې لس کې نیول سوي حق لري څو پوسې چې ولې نمونه په دې فهرست کې راغلي چې وروسته لازم قانوني اقدامات وسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلې دغه لس چې د اروپایي ډیپلوماتانو نمونه پکې راغلي د پنجشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د هغو بندیزونو په ځواب کې برابر سوی چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق یا هم د اوکراین د ختیځ په شخړه کې د روسیې د ګډون لکبله پر مسکو لګول سوی و. په دې تور لیست کې د پارلمان هغه پخوانی او برحال غړي یا وزیران شامل کړي سوی چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو لکبله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقدان بلل کیږي. دا تر دې دمه خبرونه.
اته به یو و دقیقې شوې تاسې زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان ولسمشر له پاکستانی مشرانو غوښتي په افغانستان کې د جګړې د درولو لپاره خپل ژمنې عملي کړي. پاکستان ته د ولسمشر غنی شرطونه به د دوه هیوادونو پر اړیکو څه اغیز ولري؟
زه فکر نه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی تر دې حد پورې ولاړ شي چې که دغه شرایط ونه منل شي نو سمدستي دې سره د پاکستان سره یو مخاصمت پالیسي مخکې بوځي.
د لوی څارنوالۍ سرپرست وایي د ښار جوړولو د وزارت په شپږو تورن شویو چارواکو کې درې تنه تحقیق ته حاضر شوي دي.
خپله معذرت حیات مو وجهږه وزارت ښارسازي ته څېړنه پیل کړی دوی په خپل کار باندې
ول کیږي چې درې نور تښتیدلی دي. د نورستان چارواکي وایي د بودیجې د نشټوالي له کبله نیمایي کرایي ښوونځي پرېښي دي.
تقریبا 50% مکاتب زمونږ تر شنه اسمان لاندې وي یا په جماعتونو کې وي.
په دې او ځینو نورو موضوعاتو په دې خپرونه کې مطالب لرو. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار په بجو پیلېږي، د ماښام تر او بجو په منځني چپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام لو بجو وروسته په همدغه چپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې ده چې اسلام آباد باید نور د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته پیولي کې چې کاپی آزادي رادیو ترلاسه کړې ده. ولسمشر غنی په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو د لمنځه وړلو، د طالب مشرانو د نظر بندولو او په افغانستان کې د جګړې له ختمولو سره د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
په کابل کې د ارګ یو سرچینه تاییدوي چې ولسمشر غنی روانه اونۍ د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی چې پکښې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ کې دي د اوو ګامونو په پورته کولو سره خپل صداقت ثابت کړي. دغه چارواکي چې د لیک متن یې لیدلی دی ویلي چې اسلام آباد باید د طالبانو پسرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي. د ویل چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد عملیات تر حقاني شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین دي ونیسي. په یو زیاته ځانګړې غوښتنه کې ولسمشر غنی ویلي چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندې ځایو ورکولو څخه ډډه وکړي. له تیرو څوار لس کلونو راهیسې کابل او لویدیز متحدانو یې د پاکستان پر پوځ تور پوری کړی دی چې د هغو طالبانو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړي او حتی ملاتړ یې کوي چې په دې هیواد کې پټ دي او یا له هغه ځایه حمله کوي. پاکستان دا ادعاوې ردوي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور شورا وغړي باید نظربند سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. د ویل چې ولسمشر غنی له اسلام آباد ته غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیاوي موادو او هغو برقي آلاتو پلورل محدود کړي چې د چاودېدونکو موادو په توګه کارېدلای سي. په تیر اوو میاشتو کې ولسمشر غنی زیار کښلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې سمې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. د پاکستان د شکونو ختمولو لپاره د له هندوستان سره د افغانستان پخوانی اړیکې محدود کړي او له اسلام آباد سره د امنیتي همکارۍ د تړون هلې ځلې هم وکړي چې په هیواد کې له ګڼ شمېر انتقادونو سره مخامخ شو. د افغانستان په چارو کې سیاسي کارپو بانټ روبن وایي کله چې ولسمشر غنی پاکستان ته لاس وغځاوه په هیواد کې دننه د پام وړ سیاسي خطر سره مخامخ شو. روبن وایي له هغه راهیسې چې ده دا هڅې پیل کړې په پاکستان کې مشتو طالبانو په افغانستان کې خپل تر ټولو لوی پسرلنی عملیات پیل کړل او ما هیڅ داسې نقشې نه دي لیدلې چې په پاکستان کې دې یو څوک مخنیوی وکړي. د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو بیا یوازې بیانونه ورکړي دي. د بیلګې په توګه د پاکستان د اردو لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته د فبروري په میاشت کې د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د ده دا خبره افغان چارواکو وستایله. تیره اونۍ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د ځینې افغان طالب مشرانو او افغانستان د نوی نوماند دفاع وزیر معصوم ستانکزی ترمنځ په چین کې د خبرو موقع برابر کړه، خو روبن وایي کابل دې خبرو ته ځکه خوشبینه نه و چې په خبرو کې برخه اخیستونکي له درو څخه دوه طالب مشران ملا جلیل او ملا عبدالرزاق کلونه کېږي د طالبانو په شبکه کې قوي چوکۍ نه لري. ښاغلی روبن زیاته کړه تر هغه وخته چې د امنیت په برخه کې او د سولې په بهیر کې د پاکستان د بېغورۍ له کبله جدي لاسته راوړنې نه وي، ولسمشر غنی بله لار نه لري بې له دې چې علني ووایي چې پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو هڅه کوي.
د جمهوری ریاست یوې سرچینې ویلي چې د افغانستان ولسمشر په یوه لیک له پاکستان غوښتنه کړې چې په خپله خاوره کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. سالم محمد صالح له افغان ژورنالیست او سیاسي کارپو سمی یوسفزی سره په دې موضوع مرکه کړې ده او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه لیک د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت څومره جدیت شي.
په دې کې شک نشته چې څومره د ډاکټر صاحب اشرف غنی او د پاکستانی مقاماتو بالخصوص د پاکستانی پوځي مقاماتو ترمنځ ملاقاتونه زیاتیږي، نو د دې په عکس العمل کې د عوامو د افغانستان د خلکو فشار په ولسمشر باندې زیاتیږي او هغوی دا وایي چې تاسو له حد نه زیاته پاکستان سره خواږه شوي یاستی او د دغه خوږو اړیکو په بدل کې باید پاکستان فوري ډول سداسې اقدامات وکړي چې هغه دا وښیي چې پاکستان د طالبانو متعلق خپله پالیسي یو څه بدله کړې ده، یا طالبانو ته په پاکستان کې دننه مشکلات پیدا کړي دي او یا هغه څه چې دوی ورباندې باور لري چې طالب مشران په پاکستان کې دي د هغوی نیولو یا د هغوی د فعالیتونو د محدودولو لپاره کار کړی ده. نو له دې امله د دې فشار له امله چې ولسمشر باندې موجود ده هغوی هم ممکن داسې یو خط پاکستان ته استولی، خو د دې نه وړاندې هم د خط نه پرته چې په دې تېرو دیارلسو کلونو کې کله هم د افغانستان او د پاکستان د مشرانو یا د نظامي قمندانانو یا جنرالانو ترمنځ رابطې شوي دي، بالکل په همدغو موضوعاتو باندې پاکستان نه غوښتنې شوي دي.
په تېرو دغه اتو یو میاشتو کې د افغان حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې نسبتا ښې دي، خو بیا هم که چیرې دغه لیکې چې شرطونه وړاندې سوي دي ونه منل سي د پاکستان د چارواکو لخوا څخه، آینده به تاسې څنګه ګڼئ د دغو ارتباطاتو یا د دغو اړیکو؟
زه فکر نه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او په افغانستان کې چې نور کوم داخل قوتونه دي، امریکا یا برېټانیا یا د ناټو چې کوم موجودګي ده، هغوی دي تر دې حده پورې ولاړ شي چې که دغه شرایط ونه منل شي نو سمدستي دي وسره
د پاکستان سره یو مخاصمت پالیسی مخکې بوزي یا د حالاتو سره ترنګلی کې ځکه چې په تیرو 1300 کلونو کې سره د دې چې افغاني ولسمشر حامد کرزي په یو ورځ به د پاکستان خلاف سخته بیانه ورکوله خو بله ورځ به یې هماغه موقف تبدیل و بیا به یې ویلي چې پاکستان زما ورور هېواد ده یا مې غبرګونی ورور ده. همدا ډول په ډېرو ځینو کې ویلي وو که د پاکستان او یو بل هېواد جګړه شي زه د پاکستان مرسته کوم. نو زما په خیال دا داسې اړیکې نه دي چې یو وارننګ سره یا په یو ګواښ سره د هیوادونو اړیکې چې هغه ترنګلې وي هغه دې بیخي په ټپه ودرېږي یا د تعلقات له منځه ولاړ شي. البته دا دواړو طرفو نه فشار وي.
افغان ژورنالیست او سیاسي کارپوس سمی یوسفزای و چې پاکستان ته د ولسمشر غنی د استولی لیک په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله. په همدې موضوع له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه هم لرو. په یاد لري چې له اتو تر اتنیمو بجو پورې په همدې موضوع نظر څرګندولی شئ. ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او اوس هم په دې اړه ستاسو ځینې پیغامونه. عبدالحت افغان له هلمند لیکلی که افغانان د خپل زړه وینی هم ورکی بیا هم پاکستان د افغانستان دوست جوړیدای نشي. محمد سعید سعادت له هلمند له ناوی ولسوالی څخه لیکلی که ولسمشر غنی په هفته کې پاکستان ته یو سفر او یو لیک واستوي پاکستان چې خپل هدف ترلاسه نه کړي هیڅ وخت رښتینی او اخلاصمند اقدام نکوي. عبدالغفار قریشی له کندهار لیکلی د ولسمشر څخه هیله کوي چې د پاکستان په خبرو تیر نه وزي. غلام محمد له پکتیکا څخه لیکلی چې ولسمشر باید د پاکستان په خلاف یو داسې لیک د ملګرو ملتو سرمنشي ته هم واستوي او وروسته د بندیزونو غوښتنه ورڅخه وکړي. او مدثر دعوت له هلمند لیکلی فکر نه کوم چې د ولسمشر لیک د سولې په اړه چې پاکستان ته یې استولی دی ګټور تمام شي ځکه چې د پاکستان سیاست دوه مخی دی. د افغانستان په بې ثباتۍ کې د پاکستان ګټه نغښتې ده. دا هغه اس ام اسونه یا پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې مو راستولي وو. په یاد لرئ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې په همدې موضوع میکروفون ستاسو خپرونه لرو. بیا هم پیغامونه راواستوئ. ستاسې پیغامونه به په همدې خپرونه کې وړاندې کړو.
د لوی څارنوالۍ سرپرست
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. تر شی بي ورسته د لوی څارنوالۍ د سرپرست څرګندونې لرو. همدارس ځینې نور موضوعات هم لرو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادي رادیو نه.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د شاري پراختیا د شپږو چارواکو له جملې څخه چې ولسمشر یې دندې ځنډولې دي درې تنې تحقیق ته حاضر نه شول. د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال ازادي راډیو ته وویل چې دوی په جدیت دا مسئله څېړي. حمیده هارون عثمان راپور لري.
د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال وایي دوی ته د شپږو د چارواکو له ډلې درې تنه د تحقیق لپاره حاضر شوي دي. ښاغلي جلال د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هر څومره چې ولسمشر په دې موضوع کې جدي دی په هماغه اندازه لویه څارنوالۍ هم دغه موضوع په جدیت او چټکۍ سره څېړي.
نن موږ هغه خپله معذف هیئت مو ولېږه وزارت شهرسازۍ ته. هیئت مو 8 بجې په وزارت شهرسازۍ ته تللی دی څېړنه یې پیل کړی او دوی په خپل هغه وظیفه او کار باندې بوخت.
د تېرې پنجشنبې په ورځ ناوخته ولسمشر لوی څارنوالۍ ته دنده ورکړه چې د ښار جوړولو د وزارت د شپږو چارواکو وظیفې په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور وځنډوي. له دې سره سم لوی څارنوالۍ دغه چارواکي ممنوع الخروج اعلان کړل او د تحقیقاتو لپاره یې ور وغوښتل. په دغو کسانو کې د مرکز د ښار جوړولو رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکان رئیس محمد امین امین، د کور جوړولو د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مالی مسؤول سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د دفتر مسؤول محمد امین قانې شامل دي. د ولسمشر له حکم وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې له دغو کسانو څخه یوې د تورخم له لارې پاکستان ته تښتېدلی دی. معلومه نه ده چې تښتیدلی چارواکی به څوک وي، خو د دې وزارت سرچینې وایي چې ممکن د کور جوړولو د تصدۍ رئیس نواز بختیار وي چې پاکستان ته تللی او دوه تنه نور هم لا درکه دي. موږ د شنبې په ورځ په دې اړه د ښاري پراختیا د وزارت له مالی او اداري معین حامد جلیل سره د مرکې هڅه وکړه، خو هغوی له مرکې ډډه وکړه. همداراز ویل کیږي چې په دغه قضیه کې د ښاري پراختیا پخوانی وزیر او د ولسي جرګې دوه غړي هم ښکیل دي چې تر تحقیقات وروسته به یې نمونه واخیستل شي. بلخوا کارپوهان وایي چې باید دغه مسئله د یوه تخنیکي ټیم لخوا ځکه خو وڅیړل شي چې د دغه اختلاس لمن ډیره پراخه ده. انجینیر سید ذبی الله سادات وایي چې ولسمشر باید د دغه اختلاس په اړه عادلانه پریکړه وکړي.
فکر کوم چې دا موضوع اوچته موضوع ده، دې کې نور خلک هم چې هغه لوړتبه خلک دي او یا هم د دې نه چې ښکته خلک دي، دا ټول مشترک یو کار به شوی وي. باید دا همه جانبه بررسیګانې صورت ونیسي او هغه څوک چې دې اختلاس کې لاس لري باید معلوم شي چې داسې نه شي چې ګناګار او بې ګناه دې پروژو او دې افرادو کې چې څوک ګناګار دی او څوک بې ګناه دی مشخص شي.
د صنایع غزنوي د کور جوړولو د قصبې اویا بلاکونه، د پنځم مکرویان بلاکونه، د خوشحال خان د لوړ پوړو ودانیو لاس منځله پروژه، د 14 میلیونو ډالرو په ارزښت په پغمان کې د نوروز د جشن د هغه پروژې دي چې ولسمشر غواړي لویه څارنوالۍ د په دې اړه څېړنې وکړي. خو خلک په دې باور دي چې حکومت باید د ښار جوړولو د وزارت د شپږو لوړ پوړو چارواکو د اختلاس مسله ځکه خو په جدیت سره وڅېړي چې اوسمهال د ملي دفاع د وزارت په قراردادونو او د کابل بانک په مسله کې د اختلاس دوسیې لا نیمګړې پاتې دي.
په نورستان کې حکومتي چارواکي شونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې د مرکزی حکومت لخوا د پیسو د نه ورکولو له کبله نیمایي شونځي چې په کرایي کورونو کې فعال ول بند شوي دي. اوس په زرګونو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په سپیرو میدانونو کې په زده کړو بوخت دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې یې شپې ته خونځیو ته کورونه په کرایه نیولي ول چې د یو شمیر زده کوونکو د سرپنا د نشتوالي ستونزه حل کړي وه، خو اوس ورته له مرکز څخه امر شوی چې د بودیجې د نشتون له امله باید چې دیرش ودانۍ پرېږدي او زده کوونکي ترې بهر کړي.
څه کال مونږ د بودیجې محدودیت لرو، مونږ بیخي کم کړی کېدی چې تر دیرش یا څلوېښتو پورې کوونی هغه هم که چېرته بودیجه کفایت وکړي، خو تقریبا 50% مکاتب زمونږ د هغې تر شنه اسمان لاندې وي یا به په جوماتونو کې وي.
هغه وایي دوی سره تل مرکزي حکومت توپیري چلند کړی او نورستاني زده کوونکو ته یې خپل حق نه دی ورکړی. هغه ولایت چې د کال په اکثرو ورځو شپو کې پکې باران ورېږي، نو زده کوونکي به یې څنګه وکړی شي چې په باد و باران کې په سمه توګه درسي بهیر پر مخ بوزي او څه پکې زده کړي. د نورستان پوهنې رئیس وایي کله چې باد او باران شي ښوونکي مجبور دي چې د زده کوونکو درسونه په نمایي کې پرېږدي او شاګردان کورونو ته رخصت کړي. هغه وایي په نورستان کې ټول 225 ښوونځي موجود دي چې یوازې یې 8 ودانۍ لري. خاغلی غلام حسین وایي چې د تیر کال څخه وزارت ته د 25 کورونو کرایې پاتې دي او د کورونو مالکان هر ورځ ورپسې راځي، خو دوی سره په لاس کې هیڅ نشته چې هغوی ته ورکړي او له قرضه یې ځان خلاص کړي. د نورګرام ولسوالۍ د کلاګوش د زراعت لیسې زده کوونکی محمد حنیف وایي که چیرته یې د ودانیو د نشتوالي ستونزه هواره نه شي، نو د زیاتو زده کوونکو به تعلیم سره مینه کمه شي، د قلم او کتاب سره به یې واټن زیات شي.
دلته د زراعت لیسې د تعمیر نه لرو، موږ چې کوم دلته وخت تیر کړی دی دوه کال کېږي موږ دلته اوسېږو، موږ په هغه کې نه تعمیر لرو نه تدریسي ځای لرو، نو هیله کوو چې د مشرانو
دا نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم منی چې ډیره خونځي ودانی نه لري. څو ځلی مرکزی حکومت سره د یاد ستونزي د هواری پاړه خبرې کړي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي.
د معارف د تعمیراتو په بخش کې ډیر زیات مشکلات لرو او متاسفانه د وزارت معارف لخوا نه هم په کال کې د درې یا دوه مکتبونو د جوړولو موږ سره همکاري کیږي چې دا هیڅ وخت کې د نورستان هغه نیازمندیو ته جواب نشي ویلي.
خلک وایي لکه څنګه چې نورستان لري پروت غرنی ولایت دی، همداراز د چارواکو له نظرونو او مرستو هم لري پاتې شوی دی او په تیرو دیارلسو کالو کې ورسره زیاتې مرستې نه دي شوي. نه یې سړکونه ورغول شول او نه یې هم ښوونځیو او نورو دولتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په پام کې د بامیان ولایت د رواني اونۍ په پای کې په رسمي مراسمو کې د سارک د سیمایزو همکاریو ټولنې کلتوري مرکز اعلان شوی. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي په دې اړه ټول تدابیر نیول شوي دي. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
د سارک یا د جنوبي اسیا د سیمه ییز همکاري سازمان د کلتوري پلازمینې په توګه د بامیان د رسمي نمونې مراسم د پنځشنبه او جمعې په ورځو جوړیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په دې اړه یې لازم تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت ویان محمد امین باوري ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د عالي رتبه چارواکو تر څنګ د سارک سازمان د غړو هیوادونو استازي به هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د شغلی باوري په خبره په مراسمو کې د ګډون لپاره به بهرني میلمانه د چهارشنبه په ورځ کابل ته ورسیږي او وروسته به بامیان ولایت ته انتقال شي.
د جوزا څوارلسم نیټه باندې ټول میلمانه راځي کابل ته تشریف راوړي او بیا تر پنځلسم تاریخ باندې موږ په بامیانو کې د دغه جشن افتتاحي غونډه لرو. شپاړسم هم هلته دغه دوې ورځې دوام کوي. له اخره دغه جشن پر شپاړسم باندې د شپاړسم په اخر کې ختمیږي او موږ آمادګان ټول نیولي دي.
په بامیان کې د لرغونو آثارو او ساحو د موجودیت له کبله دغه ولایت د سارک سازمان لخوا د فرهنګي مرکز یا پلازمینې په توګه انتخاب شوی دی. افغان چارواکي وایي چې د مراسمو په څنډه کې به په بامیان کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ سي. دغه راز د موسیقي او نندارو پروګرامونه هم په پام کې دي. په همدې حال کې ولسی جرګه له امنیتي ارګانونو غواړي چې د بامیان د امن لپاره د خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدل رؤوف ابراهیمی پرون د ولسی جرګې په غونډه کې دغه خبره وکړه.
بامیان مرکز فرهنګي سازمان
بامیان د سارک سازمان د فرهنګي مرکز په توګه انتخاب شوی دی. له امنیتي مسؤلانو هیله کوي چې د دې ولایت د امن د ټینګښت لپاره لازم تدابیر ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان بل ولایت غزنی په 2000 میلادي کال کې د آیسیسکو یا د اسلامي علمي او فرهنګي تعلیماتو د سازمان لخوا د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شوی و چې په 2013 میلادي کال کې رسمن معرفي سو. افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې د سارک یا د جنوبي اسیا د سیمه ییز همکاري سازمان د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان له رسمي نمونې سره به د افغانستان او د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته سي. افغانستان، هند، پاکستان، نیپال، بوتان، مالدیف، سریلانکا او بنگلاديش د سارک سازمان غړي هیوادونه دي.
د کوټي دکاندارانو د بلوچستان په مستون کې د پښتنو مسافرو پر وژلو نن کاربندي اعلان کړی دی. د دې پېښې د مړو شمیر 22 تنو ته رسیدلی او 3 تنه بې درک دي. په دې اړه له کوټي څخه د ازادي راډیو د خبريال بارکوال میاخیل راپور واوري.
د بلوچستان د مستونګ لکټ کوچې څخه وسلوالو د شنبه په شپه 25 تنه مسافر تښتولي وو چې په هغه کې شل وژلی وو. یو په ټپي حالت کې په تیښته بریالي شوی وو او 15 نور یې خوشی کړی وو. خو وروسته تر لاسه شوی خبرونه وایي چې په هغه کې هم درې تنه ټپیان وو او د دوو نورو کسانو لمړین سره د وژل شویو کسانو شمیر 22 تنو ته ورسید. د وژل شویو کسانو مړی د شنبه د ورځې تر غرمې پورې د بلوچستان د اعلی وزیر د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه پراته وو او د خپلوانو په شمول یې سلګونه احتجاج کوونکي پر دې خبره ټینګو چې اعلی وزیر ورته د پېښې د مرتکبینو د نیولو ډاډ ورکړي.
وزیر اعلی ته مولا وسه زما پنځه جنازې پرتی دي، زما کورونه لټ لګل پات اسول، زما بچان پاتې شي تر څو چې کوم اکشن پلان کی دا خلک ټارګټ سوي نه وي. پر دې ته تیار نه یو چې موږ خپل مړي پټ کو.
خود بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ورته راوونه وو ته او په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع احتجاج کوونکو ته وویل
دا واقع چې د انم ظلم شوی دی. دا د ارمی پبلک سکول ترغه ذات ظلم دی. لہذا زموږه مطالبه دا ورته کړی چې پوری طور تراغو پوری مرنه جو چتتو پوری دلتا آل پارٹیز کامبرنس چیف آف ارمی اور وزیر اعظم پاکستان ایکندانی
احتجاج کوونکو د قهر او غصه په حالت کې د اعلی وزیر پر دفتر کانی هم ور وغورځول او هڅه وکړه چې د اعلی وزیر د دفتر لوی دروازه په زور پرانیزي او دننه ورسي خو پولیس چې په مخنیوي کې پات راغلل اوش کې بهونکو غازې پر ورو غورځاوه او خلک سره وویشل سول په احتجاج کې ګڼ شمېر داسې کسان هم شریک وو چې وایي په پرونۍ پیښه کې د کورنۍ کسان لا هم ورک دي او د مړي او ژوندي درک یې نشته چې وایي په هغوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د عبدالباسط په نوم یو وطن ازادي راډیو ته وویل
دا کراچلی پرملان اتلی سره خلاص په دې کې زنانې کوچنیانو سره دي اوس په دې کې زموږ مت خپل شهیدان مدافع شوي دي زنان زموږ لاپته دي اوس پورې برایت لاپته دي نه زنان څه کوم موږ پېژنو نه درې کوچنیان دي نه زنانې هغه لاپته دي او په دې کې څلور کسان مې نور لاپته دي.
د کوټې تجارانو او سیاسي دونو هم دا پیښه په کلکه غندلې او د کاربندیز اعلان کړی. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سیوی خبري غونډې ته په وینا کې د مستونګ پور پیښه د حکومت لخوا درې ورځنۍ ماتم او په کوټه ښار کې بشپړ کاربندیز اعلان کړ.
همنه وزیر اعظم او سه بات کی ہے
موږ د صدر اعظم له دفتر سره خبره کړې ده که خدای کول په دوه ورځو کې به موږ ټول غونډیز کانفرنس را وبولو او صدر اعظم به په خپل پکې ګډون وکړي. موږ به د کوټه کراچۍ کوټه جوب او کوټه جکبابات پر ټول لارو پر خپل امنیتی تدابیر بیا کتنه وکړو او څوب وکړو چې داسې خنړی پیښه بیا ونسی
نه هو جای
په بلوچ میشتو سیمو کې خپلواکي غوښتونکو بلوچو اکثر د هغو خلکو د وژنې مسولیت منلی چې د دوی په سیمو کې د حکومت لخوا په پرمختیايي پروژو کې کارونه کوي. خو دا د خپل ډول لومړنۍ پیښه ده چې له پښین او چمنه کراچۍ ته تلونکي پښتانه مسافر وژل شوي او د وژنې مسولیت یې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اتنیمې بجې دې توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې قسیم سوله ملي اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نسي. محمد اشرف غني دغه خبره پرون پارک کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یو میاشت کې د 16 میلیونه ټوکه کتابونه په افغانستان کې د نن نه چاپ کړي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د بل خبر لمخې د ملي امنیت ځواکونه وایي چې د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې 14 تنه چاودیدونکو مواد چې په هینو موټر کې ځای پر ځای شوه او کابل ته انتقالېدل ونیول سول. د امریکا د بارنې چار وزیر جان کیری او د غیرانی سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې وکتل. د دوی د خبرو هدف د جون ترپای د تهران پر اټومي لانجې یوې دایمي موافقه ته د امکان برابرول و. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې نن یوې سلسلې چې شدت یې د رشتر په حساب 15.4 درجه و د تاجکستان ختیځ سیمه ولرزوله. د سوریه یو څارونکو ډله وایي هغه بیلری بمونه چې د سوریه د رژیم سرخیل وتکو غورځولې په شمالي ولایت حلب کې څبند یو اویا ملکیان وشلې او په لسګونه نورې ټپیان کړي دي. او اروپای چرواکو پر مسکو د یو تور لیست برابرولو لکبله انتقاد کړی چې لمخې د اروپای ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسی کولای.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و عصمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم. در یک اقدام تازه و قابل ملاحظه، رئیس جمهور افغانستان به رهبران پاکستان نامه فرستاده و از اونا خواسته تا از حمایت از طالبان افغانستان دست بکشند. برخی منابع ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفتند که در این نامه از پاکستان خواسته شده که از دادن پناهگاه امن به طالبان افغان جلوگیری کند و اگر در گفته‌های خود در مورد حمایت از روند صلح افغانستان صادق است، در 3 هفته آینده 7 گام مهم را در نظر داشته باشد. همی است موضوع برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 با شما هستیم. در این مورد میتونه نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون با شماره 818 پیام های کوتاه به دریو پشتو بر ما بفرستین و نام و محلتان را لطفا در پیام های خود ذکر بکنین در مورد موضوع برنامه.
بله یو ځل بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه هم ومنې. لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی وویل، نن موضوع دا ده چې د افغانستان ولسمشر یو لیک پاکستاني چارواکو ته هم ملکي او هم پوځي چارواکو ته استولی دی او له هغوی د یو لړ اقداماتو غوښتنه کړې ده. په دغو اقداماتو کې چې د افغانستان ولسمشر یې غوښتنه کړې ده، دا هم شامل دی چې پاکستان دې د افغان طالبانو مشران چې د افغان چارواکو په وینا په پاکستان کې میشتي په خپلو کورونو کې نظر بند کړي، په افغانستان کې د جګړې له درغولو سره دې مرسته وکړي او دغه راز دې د هغو کسانو په ضد اقدام وکوي چې د افغانستان په وروستیو خونړیو حملو کې لاس لري. یو شمېر نورې غوښتنې هم دي چې مخکې مو په راپورونو کې او مرکې کې ورته اشاره وکړه. تاسې کولی شئ چې سر له اوسه په 0909 203 1540 او یا هم 0908 225 55 شمېرو مشته تلیفون وکي او یا هم د افغان بي سیم په 0800 شمیرې مشته پیغام یا اس ام اس را واستوي. غن اوریدونکو دا کار کړی دی چې منندوی یو تخبرونه پترس کې به د دوی پیغامونه زو نیمی تاسو ته ولولو.
بله حتما. و حالا ببینیم شنونده های ما و بشنویم که از طریق تلفن چی پیام دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب.
مهربانی صاحب.
زه صدر محمد سرمان سستات و تحمل گیدیت و زیزر لکوی سرامونم.
سلامت تو صاحب، مهربانی.
سرمان صاحب بشه یا قصه ده چی نمونگا مشران و نبرز رکه ده که ورز وکنی زمونگا پا باکستان زمونگا ایچ مشکل نشی رو تکوله نی دی سود اللہ دی نکویشی نی داشتگیر منی کویشی نی طالبان منی کویشی زمونگا مشکل چه دو بایی چه داشتی زمونگا مشر لاشی یو مشر هم لاشی امریکا تا وزر وکی زاری و تا وکی پرمان تا ووی چه دی طالبان تا من تا تاسی مو پانگون را دیگی مو یرمی را دیگی مو بمون را دیگی مو واسکتون را دیگی وای چې ډاکټر عبدالله صاحب لا چې برتانیې ته مشر ته ووایي چې تاسې طالبانو ته مه کانګونه ورکوئ، مه خرچه ورکوئ، مه مرمۍ ورکوئ، مه ماسکټونه ورکوئ. پاکستان نن وینه چې زموږ نه بتره په داسې حالات کې نښتې ده چې خپله ورځ ترې ورکه ده. زمونږ مشکل چې ټول راته کېږي که دواړه مشران یې درته کوي، که مدني ټولنې یې درته کوي، که پارلمان یې درته کوي، امریکا ته چې اوباما ته چې ورشي، برطانیې مشر ته چې ورشي، چې زمونږ مشکل د دواړو سره ده. ځکه چې دواړه مونږ ته بمونه هم رادېږي او توپک هم رادېږي. وسلام کوي.
سلامت اوسئ سردار محمد صاحب. بل اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي است.
وعلیکم السلام.
مهرباني
سروان صاحب، تاسو هم کا ته سلامونه وړاندې کوم. شرم هغه هم د کاتې صاحب ولې تګل ځان نه کوم.
مهرباني کوي صاحب.
سروان صاحب، ما په نظر به سره ودان چې موږ پاکستان ته غزاو کوو، چې موږ سره کومه کوي په مملکت ته. موږ افغانان باید خپل خپل منځ کې سره جوړ او کو صلح او کو امنیت راو. دغه دولت مسولیت لري چې د افغانستان کې صلح راوړي. طالبان صلح او دي نو مخالفین صلح او دي په افغانستان کې نه درل شي. افغانستان آباد شي، سړکونه آباد شي، کارخانه جوړ شي. تاګه پاکستان له موږ جمهور حکومت کوګیا په مدد موږ خپل افغانان باید خپل منځ سره ټول خراب او نه ترابلو چې سودا کنه قراری دغه نامي منځ لاړ شي.
بلشه
دغه دولت داسې خلک سږي چې هغه په افغانستان کې نه غواړي، سره نه غواړي چې راکې چې باندې امریکایان په قدرت باندې مثلا ټول هغه ورسې زور ته ورسې دغه نه غواړي چې افغانستان کې نه
صحیح
دا چې وګوري د بلخ واجی وګوري کنه و چې پاتا کې مثلا رئیس جمهور هغه نه مني. دغه چې باید اصلاحات راشي، دغه باید چارواکي د وظیفو لري شي، په افغانستان کې امنیت راشي،
صحیح
دی لپاره کارو.
مننه شرین
هغه سره پاکستان باید متقاضا وګونه.
سلامات سلامات صحیح سو. دا خبره د مخکمه وکړه تکراروي. مننه سلامات صحیح. د دې لپاره چې زیات اوریدونکو ته نوبت ورکړو، ځکه هله کو چې تکرار خبرې مکوي،
لطفا کو ته صحبت کړئ. بلې در تماسایتون بفرمایئ سب. رادیو آزادی است.
من له خدمت خلک کوته جواب نکوم کی مو شما افغان چې من مشکلات افغانستان نه فهمم. مشه 500 ماموریت کین سن فهم او د ځمې خود ما وجدان دین به واقعیت باندې دې زور من دا او کسای کی به نام چون چارار مردم بیرون نکړنی نو مزرکر افغانستان پاکستان او ایران مردم دولت های دیگری بدنام نسازیم بین همه ما از واقع در اصحاب خیلی تا وزیر سم داخل همگی میدانم که حقیقت به کجا هست به حقیقت برگردیم تا خودم از ما خوش و ملت افغانستانم.
بله تشکر، سلامت باشین سیب میربونی. بریم به یک شنونده دیگر ما و بعد از او برخی پیام های شما. بفرمایید سیب، رادیو آزادی است.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مظلوم یارم در زابل ولایت.
مهربانی کوی سیب.
برای در رسول بابا پر پروانه در اشرف غنی بندی در پاکستان جادو کرده در پاکستان ایس وقت نگواری زمرس رسوله و که در پنجابیان مستید افغانان و زید دی دا پاکستانیان موږ سره سوال نه کوي. په ټول افغانستان کې چې اوس زه سره خبرې کوم، جنگ شروع ده، په لهاو د غریب په زراو د غریب زامن مړي ده، دا څوک سوله کوي زموږ سره؟ دا خو ټول د غریبان مري، وزیران وکیلان دا جمهور ته ټول پر چوکیو نه سره جوړېږي، دلته زموږ ساره ورځ شهیدان ورکوو په جبهو کې جنګونه مو دي، دا څنګه سوله ده؟ تاسې په سوله مصروف کړي یا درواغ درته وایي؟ ما یو بل مشر خبر در سره کوي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. آزادی
کارکون کا ټول ته سلام.
سلامت اوسئ، مهربانی.
دغه اشرف غنی بادشاہ ته زه وایم چې زه خپله ته یو قانون په افغانستان کې پلی کړه چې دا درې زره کلن اعدام دې بند کړی انسانان چې مړ کوي هغه وروره ګلجانه وقوف بشر ده، او ده دا بی پیلو تیارې چې په غرو کې زموږ ځوانان وهي پول قتلوي پول خلک یاغي کړه، او دا بیا یې سوله نه ده.
بشری حقونو باندې خبرې نکو، دا بل موضوع ده. ډیره مننه.
سلامت باشین. ناهید از ولایت لوګر در پیام خود نوشته کرده که پاکستان هیچ وقت دوست افغانستان نخواهد شد، در جنگ و نارامی افغانستان منفعت فایده پاکستان است. الیاس از بغلان گفته که سخنان رئیس جمهور افغانستان و نامه‌ایش برای افغانستان منفعت خواهد آورد. و یک شنونده دیگر ما سعید داوود از ایراد گفته که پاکستان همیشه دروغ گفته و دروغ خواهد گفت.
بله دیتا ورته پیغامونه ډیر زیاتی یوټوب نور هم ولولو په دې پیغامونه کې خان نورزی له فرا ولایت څخه لیکلی دی چې پاکستان ته هیله م کوي. بلاوریدون کې د کندهار له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه مباشر د پکتیا د فکر کومه رنزور زادران لیکلی دي، ویل ولسمشر له نیوي ورځو مهلت څه شو؟ د پخوا هم داسې مهلت پاکستان ته ورکړی و. اسدالله سراج له هلمند ولسوالۍ څخه لیکلی دي چې دی هم هیله نه لري چې پاکستان به په خپله پالیسی کې تغییر راولي.
بله و برخ شنونده های دیگر ما اسحاق شوالی از شهر قندهار گفته که اگر صد بار هم به پاکستان نامه روان شوه، پاکستان دشمن افغانستان است و این اقدام ها فایده نداره. یک شنونده دیگر ما نصار احمد از هرات نوشته کرده که نظر ما درباره این نامه رئیس جمهور به پاکستان مثبت است.
واس په ورشه د تلیفون لاري اوریدون کوته، مهرباني کوي آزادی رادیو میکروفون ستاسو.
بفرمایید سیب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم. نور الله و تک من کابل لاري کوي.
مهرباني کوي و تک سیب.
دغه با دا پاکستان خو د منګه اله راش کېدل دا خو پاکستان هم چې د چي یو غړی امریکا پاکستان هم د امریکا سپایره او امریکا نو وایي چې افغانستان څو نه راشي دا ټول کوم پروګرامونه چې د ټول امریکایان دي او په موږ باندې تل تدبیږي امریکا چې دا پاکستان چې د امریکا سپایره کا امریکا وګوري چې پاکستان باندې فشار راوړي افغانستان ته خپل غاله دي او هر نوع همکاري کوي خو نه وایي چې کای نه غواړي.
صحیح شو ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدل کله رو مهرباني.
مهرباني سر
ورواله دغه موږ ته د افغانستان او د دې زمریدون کای انسان یم چې هغه نن نه محمد یونس د جاندار دی ولا سوال یې ما تل په خدای د ملک ته مولیر خو به دیږي هر افغان خو به دیږي بس دا څنګه وایي چې دا خطي ولېګل په دې خطو به تو باندې سر نه سره ورځي. ما په کومه یو وخت کې سردار داوود ما نه فیاض کیږي دا خلک دا تاریخ دا موږ فنګیره دا غاټي وایي چې وایي کله افغانستان و پاکستان خپل جوړ وکړه کنو هغه کې ښه نو موږ دا چې له کوم سره افغانستان هر وګړی که په حکومت کې خدای په یاد دې خیانت نه کوي او که په غټ شو کوئی باندې ناشې موږ سره د خیانت نه کوي په خدای تعالی باندې قسم می زه یو داسې سره یم چې هیڅ وخت نه لرم په دې دنیا باندې او دونه یو وایسته ولا کې لرم چې د خپل فوج ای مو دغه ته ورسم یا دې چا په حق له باندې پریکړه وکړم هیڅ وخت نه لرم مګر ډېر نه خو به دې ملک ته او افغانستان ته لږول وکړو چې غټ ای لرم د افغانستان پاک او افغانستان خاص نه کې او دې خپل ځان آباد نه کې و سلام په سلام او ته سلام نه وای
مهرباني تشکر بعد از یک وقفه کوتاه برنامه ادامه خواهد یافت
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه
و حالا صدای ما از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com مشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. برنامه میکروفون شماست. موضوع برنامه ما هم در مورد نامه رئیس جمهور اشرف غنی به مقام ها و رهبری پاکستان است که در او خواسته تا در جریان سه هفته هفت مورد بزرگ را در باره افغانستان البته در نظر داشته باشند و در این مورد رهبران پاکستانی گام بردارند. نظر شما در این مورد چیست؟ ببینیم شنونده ما که روی خط تلفن هستند چی میگن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
څنګه ورځ
جناب؟ سلامت اوسئ، مهرباني کوي. مهرباني.
سروانت از ما خپل شخصي نظر داره چې دغه لیکونه او لیږل و در اتګ و تګ و راتګ د پاکستان سره زموږ مشران چې ښې دی هېڅ ګټه نه لري. واجب یې دله پاکستان دا 15 کاله کېږي چې د افغانان په دغه غونډې دي چې خلک ګرځي او عادي دې سفرونه سره کوي، ناته نه کوي، هېڅ ګټه نه لري. نو زما فکر سره دا کار ګټه نه لري.
صحیح، ډېره مننه ستاسو نظر و اوریدل شو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني کوي، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
مهربانی
محترم سروان صاحب.
قاری صاحب. بله قاری صاحب، پشتون مهربانی کوی.
مهربانی صاحب.
قاری صاحب پشتون لکه چی آواز داوری.
میشه قاری صاحب دوباره شما زنگ بزنین برای اینکه فکر میکنم شما آواز ما رو نمیشنوین، ما آواز شما رو داریم. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب،
خبری وکی که تاس خبری و نکردی اوریدون که پیغامونه هم لرو.
پاکستان در بلمرجان نشار
یاریده عبدالغفار لسپین بولدک چخلی کلی خپل افغانان که سر یو نشی سوله نشی راتلی. بل اوریدون که نورانی لحلمند لیکلی و از ما پا نظر چی اشرف غنی چی خپل در طالبان سر جوره و نکری دا جوره هیس کلا نشی راتلی. محمد خان لیکلی دی چی د پاکستان څخه ډیره توقع نشته. او عبدالغیاث خیاط لیکلی دی چې د هیل لري چې بالاخره به پاکستان د افغانستان غوښتنو ته غاړه کیږدي. اسماعیل لکونر څخه لیکلی پاکستان هیڅکله نه غواړي چې افغانستان کې روغ راشي ځکه چې په دې کې د پاکستان اقتصادي ګټې دغشتی دی چې په افغانستان کې نامنی وي. بل اوریدون که عبدالله کندهار لیکلی پاکستان د ولسمشر اشرف غنی په وو غوښتنو کې یوه غوښتنه هم نه مني، هغوی دومره ناپوه و ساده خلک نه دي.
بله، و علی اکبری از هرات نوشته کرده که با این نامه رئیس جمهور اشرف غنی و اقدامش خوشبین است، اما گفته امیدوار هستم که پاکستان در مورد گام هایی که گفته شده و تقاضا شده به صورت عملی اقدام بکنم. و یلدا احمدی از کابل نوشته کرده که پاکستان دوست افغانستان نبوده، نیست و نخواهد بود. البته نظریات شنونده های ماست.
بله، وطن دوست لیکریدی لکندهار څخه افغانستان کی سوله په پاکستان کی سوله ده. بلاوردون کی وحید الله فطرت له هلمند لیکلی وای پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. دې ته ورته نظر تقریبا ډیر زیات اوریدونکو څرګند کړی دی. حکمت الله حماس له د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلی دی وای د افغاني طالبانو ځالې اوس هم په پاکستان کې دی، ولسمشر دی د دې کار جدي مخه ونیسي. ور بشو د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
خبری ورورا؟
بله، مهربانی کوی، پاکستان څخه خبری وکی.
ورور زما نه زو خدای په پروگرام خپلم
bale
دا اشرف غنی چې کوم خبرې کوي چې دا پاکستان نیمه
متاسفانه ټلیفون مو قطع شو. دوباره کوشش وکړئ تاسو له پاکستانه ټلیفون کړئ خو قطع شو. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي
با فرمان سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم
السلام الرحمن الرحیم. لکندار ما خبرتون
مهربانی کوي سیب
خروان تاسو ما په نظر د ډیر ښه کار دی ان شاء الله نتیجه هم ورکی به چې نورم داس کارونه وتاو کې ان شاء الله دا شرطونه سره ومني و چې ان شاء الله خیر او خیرات هم په افغانستان کې ما پېښم
صحیح ډېر مننه سلامت اوسئ. نعیمي صاحب که مو توجه کړی وي خوشبینه کم دی، یو هم له هغو څخه دغه وروستی اورېدونکی و اکثریت خوشبینه نه دي. او ګورو چې بل اورېدونکی څه وایي. مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است. مهرباني
مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهرباني.
سلام علیکم.
بفرمایئ صاحب.
کاروان صاحب لمغه سلامونه دی کی له قبول وکړه
سلامت اوسئ. ل رادیو یو څلری شي نو تکرار به سلام نه اچو
بابا خدا خبر ته ته کوم استاد چې لمغه د افغانستان کې رهبران دي
متاسفانه تاسو رادیو نه نه لري کیږي
متاسفانه چې قانون وړاندې دي ځکه پاکستان تر اوسه پورې دوی ونه پیژاندل
بله تاسو خپل خبري مساوره
دا نواز شریف چې کله دلته هغه راغی ته ویل چې ما د افغانستان ورته وړاندې
بله تاسو متاسفانه مجبور شو چې تاسو ټلیفون قطع کړو. تاسو خپل خبري بیرته په خپل رادیو کې اوریدي او په دې منځ کې یو مکس فاصله ایجاد شي. لطفا کله چې مو در باندې ژغ وکړ ټول اوریدونکو څخه مو دا خوشاله ده ل رادیو لری شي یا د رادیو اواز ټیټ کی یوازې د ټلیفون لاري دي ل مور سره خبري کوي.
بله لطفا در زمان تماس های تلفونی تان از رادیو فاصله داشته باشین از رادیوهایتان تا ما آواز شما را درست بشنویم و برخی از شنونده ها میخواهند دوباره آواز خود را در رادیو بشنوند و این یک فاصله یا مکس را همونطور که سروان صاحب هم گفت ایجاد میکنم. بریم به شنونده بعدی. ما امیدوار هستیم که اینا صدای رادیوشان خیلی بلند نباشه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم کاکر د کندهار خدمت کوم.
مهربانی کوی کاکر صاحب.
ما خپل نظر دا دی چې دغه څو بودی کارونه باید د سولې په حکله باندې وشي او دا اوسنی چې کوم لیکاست ورسولې پاکستان ته دا هم یو بود لري، یعنی یو زاویه ده چې له دې زاویې باید کارو باندې وشي او له دې سره سره ځینې نورې زاویې هم کار وشي لکه مخکنۍ چې کوم پروګرامونه د سولې او پلاوي قطر ته تللی وو هغه هم یو د حل لاره ده، دا هم د حل لاره ده او له دې سره سره داخل د افغانستان کې مستقیمن د افغانانو سره هغه څوک چې د دولت بندګي له هغوی سره دي باید ثبات ونیول شي او له دې سره سره ځینې نور ادرسونه باندې باید په کار واچول شي. یعنی زما هدف دا دی چې چېرته له یوې دغه اوسنۍ چې کوم کار ته ویدي دا یو زاویه ده چې له هغې زاویې څخه د سولې په ارتباط باندې کار کېږي. زه خپله په داسې یو پیشنهاد لرم چې دولت باید په همزمان وخت کې له څو زاویو څخه رسول په اعتبار باندې کار وکړي، اخلاص باندې کار وکړي او هغه څوک چې د دولت په دولتي چارواکي دي هغه باید مخلص واوسي د وطن ته او د خاورې ته. او سره سره یعنی هدف مې دا دی د خپل خبرې راټولې کړم چې دغه یو حل لاره ده. په یوه میاشت کې د سولې میاشت ورځې وټاکل، د سولې میاشت وټاکل شي او په داسې په څو بودي اړخونه باید کار وشي. په همزمان وخت کې د کار وشي. ځینې ملګري دا پیشنهاد کوي چې هغه له امریکایانو سره خبرې وشي، ودي شي له پاکستان سره دې خبرې وشي، له ملکي ادارو سره دې خبرې وشي، له نظامي ادارو سره دې خبرې وشي، د نن په افغانستان کې مستقیمه له طالبانو سره خبرې وشي او د باندې له افغانستان سره له طالبانو سره خبرې وشي. نو دا زموږ ضرورت سره د ضرورت په اساس باندې دغه مشکل هره به کوو.
ډېره مننه سلامت اوسئ. سلامت اوسئ کور آمدن.
بریم به شنونده بعدی. ما بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
رمضان اصلی خبر کوم د جلال آباد څخه.
سلامت اوسئ.
تاسو ته د نیمې سره ته سلامونه کیږي له کومه.
مهرباني.
خدای دې وکړي اوس که څه اتو لره.
سلامت
مګر زه په خپل یعنی ډیر افغانان په دې هغه باندې چې ان شاء الله د اشرف غنی
خط یا دی پیغام چې پاکستان ته ورکړی دا ملاتړ یې کوو ځکه دا په دې اوبانې هم نه کېږي دا دیارلس کاله دوه میاشتې سیاستونه یې وکړه نو افغانان ډېر وځورېده نو دې سره به معلوم شي یا به سم صادقانه کار کوي یا یې که نه کوي دښمن خو ماسې دښمن ده د دوستۍ تمه خو ورته نه لرو نو شهر طرفه ته خو معلومه شي
تشکر سلامت باشین شنونده های ما پیام های هم فرستادن برای ما لیلا شیرزاد از کابل نوشته کرده که بعد از 3 هفته صداقت پاکستان معلوم خواهد شد شعیب از کابل نوشته کرده نظرش درباره اقدام رئیس جمهور اشرف غنی و ارسال نامه به رهبری پاکستان مثبت است حالا باید منتظر صداقت پاکستان بود و رفیع الله از بلخ گفته که تا هنوز بالای پاکستان هیچ گونه اعتماد نیست چون در 3.5 دهه گذشته پاکستان خود را بر افغان ها ثابت ساختند
اوس هم یو اوریدون که د تلفون لاری لرو مهربانی کوي آزادی رادیو
بفرمایئ سب
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
جلال الدین د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ نه فاروان صاحب خبره کوم
مهرباني کوئ صاحب
نه دغه د اشرف غني سره زمونږ نه دا غوښتنه ده چې بس سوله باید دی په خپله راولي نه پر پاکستان باندې دی توجه وکړي نه یو امریکې ته وکړي نه بل خارج ملک ته وکړي پاکستان خو معلوم ده مداخله کوي خو موږ د ټولو ته معلومه ده چې دا مداخله کوي بس هغه چې هیڅ شی خبره نه شته شبه بس خبره ده چې دی خپل افغانان د طالبان هم د افغانستان دي ورونه دي د افغانستان د خاورې دي اسمونه دي مونږ چیرې کېږو دواړه ورونه دي دا ورونه دي هغه ورونه دي باید دی خپل په افغانانو باندې سوله افغانستان ته راولي خبرې خپله له طالبانو سره وکړي
ډېره مننه سلامت اوسئ بل اوریدونکی هم لرو مهرباني کوئ آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب راډیو آزادي اسنه تماس زی شنونده ما قطع شد پیغام را سره
څو پیغام به ولولو شفیع الله لیلیزی لکندهار لیکلی وای جمهور رئیس پاکستان ته خط لیږي ولی طالبانو ته خط نه لیږي چې مشکل حل شي زړګي خزان هم لکندهار سمس راستولی وای اشرف غنی که د سولې غوښتنلیک پاکستان ته استولی خو هغه به د ډیورن غوښتنلیک ورنه وغواړي بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی وای پر پاکستان باندې اعتبار کول ناسم کار دی قاری هستی خان له هلمند لیکلی وای کچری پاکستان وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي نو ډیر هیله ورته نشته
بله بریم به شنونده ما از طریق تلفن که منتظر ماندن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی سر
بله محترم سروان صاحب تاسو سلام نو لاندې کوم شاسو همکار نه یم صاحب تاسو د ازادي راډیو ټول کار کوم کار دې دونکو ته سلام نو لاندې کوم سهار مو فخر
سلامت اوسه قاری سه پښتون
چې الله سلام لاندې سروان صاحب زبر درې خبرې درته وکړم یو خپل صاحب غانا نه کې ودې شو عادت شي وای زه هم چې دوه سوزلې هم اوس مشي په کوم یو رم او بل خبره ده چې از مودن خطاس او بل خبره ده درته کوم چې مر په دوه ګوتو نه پټي سروان صاحب او تاسو ټول اوریدونکو اوریدل ان شاء الله تعالی وبو خوشبینه نه د غدریاب چې جمهور رئیس جمهور او محترم پاکستان ته داخلي دي دا به ان شاء الله درې میاشتې او درې کاله نشي دا ومه دي چې یو یې شمه دي نور یې ورته وځي چې دا ومه دي به نه عملي کې موږ پوهیږو تاسو د سړي څخه پوښتنه وکړي تاسو د ماشوم څخه پوښتنه وکړي چې دا افغانستان د انډله چاته کوټ کور کړی دي دا پاکستان دی یو متر لې نه دی سروان صاحب دا چې مکمله پوره خبره درته کوم یو متر لې چې دلته افغانستان ته راځي او په دغه جنگي ماریبو کې شمالي یو دانه میخ چې راځي د پاکستان ایفایو اسبارات درک لري ډېر خبرې به نه سره کوو ګلمن دا غیمه زموږ افغانانو ګلزاده د مخفل ورونو څخه چې هغه په غرو کې جنگي مخالفینو باندې شم د افغان په لاس افغان وجل کیږي اما د بل په خوله د مسلمان په لاس مسلمان وجل کیږي اما د بل په خوله د انسان په لاس انسان وجل کیږي اما د بل په خوله بیا دې مخبت اعلی افغانستان ته سره راولي موږ خوشبینه یو
سلامات اوسې چې نظر مو څرګند
تقریبا پیغام مشابه را اسحاق شوالی از شهر قندهار هم نوشته کرده و گفته که پاکستان هیچ وقت دوست افغانستان نمیشه و امواره به خاطر فایده خود کار میکنه یک شنونده دیگر ما احسان الله احسان از لوگر در پیام خود نوشته کرده که پاکستان اینا هم نظر مشابه دارن گفتن هیچ وقت دوست افغانستان نمیشه
او د تلفن لاریه و اوریدونکو لرو ګورچری سوای مهربانی
بفرمایئ صاحب.
بله سروان صاحب ته او میمی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. یا مکلا پښتون یم د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ څخه سره په تماس کې.
مهرباني کوئ صاحب.
که موږ تاسو وګورو دا کومه سوله ده، سوله چې ده د پاکستان د خوا څخه راتلی شي، هغه په دې خاطر پاکستان په افغانستان کې جګړه ختمېدل نه غواړي. ولې که چېرې افغانستان حکومت را ولاړ شي پاکستان سره د ډیورنډ کرښه جلا شي، په هغه ورځ په افغانستان کې هم سوله راتلی شي، هم جنګ ټغر ټولېدای شي. او که چېرې دا ډیورنډ کرښه جلا نه شي نو په افغانستان کې یو وخت له هم سوله نه شي راتلی. ولې که چېرې په افغانستان کې جنګ و جدل و دا ورورژنه دا شروع وي نو هغه پاکستان ګټه پکې ګټه اداره چې د افغانستان حکومت خپل پایڅه کې څه باندې ده، نو دغه تنس د ډیورنډ کرښه خبره نه کوي، نه هغه جلا کوي. نو که چېرې د ډیورنډ کرښه جلا شي نو هغه په افغانستان کې سوله راتلی. او اشرف غني چې هر وخت پاکستان سفرونه کوي نو دا زما فکر ګټور تمامېدای شي. ولې چې هره ورځ یې چاته وایې وایې چې دا سوله داسې راوله راوله، اخر دوی دغه ته مجبوره کېږي چې دوی به هم سوله راوي. او که بیا هغه ورته ته یو شمېر اورېدونکي له زړونه کوي وایي دا ښه کار نه دی چې دی لاس وایي د دوی د پاسه هغه سوله نه شي راتلی. سوله چې ده د دوی و د امریکایانو په لاس کې تنار دي. که چېرې امریکایانو پاکستان وغواړي په هغه ورځ په هغه ساعت افغانستان کې سوله راتلی.
سلامت اوسه کور ودان دی خبرونو وخرا نشته دی او څو پیغامونه به ولولو.
بله، فلاو از کابل در پیام خود نوشته کرده که بالای پاکستان اعتماد نیست، از آقای غنی می خواهیم که ای آخرین چراغ سبزش بر پاکستان باشه.
زینب ل نورستان ولایت څخه کی وای پاکستان هیڅ وخت نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي او نه سوله راوستل شي. بل اوریدون کې چې وهاج ل لوګر څخه لیکلي دی وای پاکستان غواړي چې افغانستان د نړۍ له نقشې څخه وباسي، مګر افغان مشران د پاکستان په دوه مخ سیاست نه پوهیږي.
بله، احمدزاده از کابل هم در پیام خود نوشته کرده که تا حالا بالای پاکستان اعتماد نداشت، اما گفته که از اقدامات اخیر حکومت افغانستان که به خاطر بهبود روابط با پاکستان تلاش میکنه خرسند است و